دا مشال ریډیو دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبرې سات کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې پاړې یو شمېر رپورټونه او شننې د دې غړې برخه دي. خو تر دې هر څه لمه خبر د دې سات خبرونه واورو چې ګلایا ځوړند کوي.
د پاکستان حکومت وایي د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهده ځنډولې ده. په غزنی ولایت کې په ماین چاودنه کې یو دینی عالم وژل شوی او د روسیې د نسکور شوي الوتکې په اړه ویل کېږي چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې وه. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهدې د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا معاهده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان وای د اروپایي ټولنې هیوادونه د مهال د معاهدې څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي په وینا د شبي معاهدې له مخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستان یې تصدیق او نور معلومات په بشپړ توګه تایید کړي. خو نوموړي وای اوس د اروپایي ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې چې پاکستاني چارواکو یې تصدیق کړي ورستوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر دا هم وای چې د 2016 کال په اوږدو کې له اروپایي هیوادونو څخه 90,000 کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 8 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري. د لاهور ریسکیو یو چارواکي جام ساجد حسین نن مشال لري ته ویل اوس هم د ملبیل لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي. نوموړي زیاته کړه
تر ننه په دې کې د مړو شمېره 8 ته رسېدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل 3 کسان ژوندي د ملبی نه راویستي دي او دغه رنګ پرون د 50 ګنټو وروستو یو 18 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي.
دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپریوتو ته وجه تر اوسه پورې معلومه نه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼې کې ویلي شوي چې د صوبې په هرې ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړول شي. په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي چې د دغه کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په هغه 1400 ضلعو کې چې ډیګري کالجونه به جوړولی شي په هغې کې چترال، دیر، سوات او لکی مروت هم شامل دي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې یې د مذهبي خپرونو یوه رادیو لرله په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د والی بایان محمد علي احمدي پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې مولوي عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب و. تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته وسنی امنیتي حالات له نږدې وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمایزو چارواکو او د خلکو له استازو سره خبرې وکړي سو د شته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. نوموړي زیاته کړه
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همدارس د خلکو له استازو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت له نږدې وکت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. له ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي.
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی، وخت نا وخت د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې همدا مهال یې ځینې ولسوالۍ او یو شمېر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. ټاکل شوی چې د پخواني شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه به په ویرجینیا ریاست کې په سزا محکوم شي. یوې امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محکمې په اړه چې نوم یې اریک حمید لین ښودل شوی رپورټ ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی دی. امریکایي سرنوالان وای د پخوانی شوروي فوزي په افغانستان کې له طالب اډلو سره یو ځای شوی وو او په 2009 کال کې یې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسي د نسکور شوي الوتکې په توري بکسې یا د معلوماتو جمع کولو بکس په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړي چې په دغه الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې وه. کچرې دغه خبرونه تایید شي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړنی مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون چینل خبر ورکوي چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو علاقه د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. په همدې حال کې روسي مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسي سن پیټرزبرګ ته روانه وه، تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په دغه پیښه کې ټول 224 مسافر وژل شوي ول. وروستۍ خبر د چین او تایوان مشرانو په تیرو 6 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي. په 1949 کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې نشته. وروسته له هغې چې ما یانګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو 2 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې ده. او سر دې محل د مشال اړیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ګلایاز وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته راستولو تړون ځنډولی دی. پاکستاني ډیپلوماټان وایي د هند لخوا و کابل ته د وسلو ورکړه به خطرناک نتیجې ولري. په کوټه کې یو شمیر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او وایي چې معیار په پام کې نه ساتي.
د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسي ګټي خو هغې نه اداره نه ده جوړه، او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاص وي، د هغې یو طریقه کار وي.
په پاکستان کې صحافت یو صنعت دی او کنه د یو ادارې په توګه کار کوي. د افغانستان په کونړ کې په ښوونځیو کې پر پولیو ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل شوی دی. د دې هر څه د تفصیل د مشال ریډیو په دې خبرونه کې اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو معاهده د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کړې ده په اسلام آباد کې. نوموړي د په دې اړه یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اروپایي هیوادونه له دې تړون یا معاهدې څخه ناسمه استفاده کوي. ریاض مساخیل پر رپورٹ لري.
اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې یورپ پاکستان ته د بشري حقوقو درس ورکوي خو په خپل پدې عمل نه کوي، او دا ځکه چې یورپ کې د مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تیر یو کال کې د یورپ نه 10,000 خلک بیرته وطن ته رالیږل شوي دي. د ده په خبره یوازې ګیره او حجاب د ترهګرۍ په زمره کې ناراضي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې پاکستان به یوازې هغه خلک قبلوي چې پاکستانیان وی او بغیر کاغذونو په ناقانونه طریقہ یورپ ته تللی وی. د دوینا وا ک په یوتن د ترهګرې شک وی، نو باید چې په هغه ملک کې په هغه مقدمه وچلول شي. د ذکر دا چې د پاکستان او یورپ ترمنځ په کال 2010 کې یو لوزنامه شوی و چې تر مخه به په غیر قانونه توګه د یو بل ملک ته سفر کوونکی واپس خپل وطن ته لیږل شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس 8 ته رسیدلی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د تیر شروع په ورځ لاهور سندر سنتی علاقه کې د راغورځېدونکي څلور چتیزې ودانۍ د ملبې لرې کولو کار نن په څلورم ورځ هم روان دی، او د لاهور د امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه په وینا چې دوی به نورو دوو ورځو کې د پاتې ګیر شوو کسانو د راویستو او د ملبې لرې کولو کار سرته ورسوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریسکیو یو چارواکي جامس جادوسین وی چې اوس هم د لسو نه پنځلس پورې کسان د ودانۍ د ملبې لاندې ګیر دي، او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر یې را بهر کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
تر ننه په دې کې د مړو شمېره اته دېرش ته رسېدلې ده، او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبې نه راویستي دي، او دغه رنګ پرون د پنځوس ګنټو وروستو یو اتلس کلن ځوان چې شاهد نومېږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي، او موږ ډېر په طریقه کار کوو چې له دې ودانۍ زیات نه زیات ژوندي خلک را بهر کړو، او نن به موږ د ودانۍ د شا اړخ نه اپریشن شروع کوو کوم چې بعد دوه ورځو کې سرته رسي.
د ذکر دا په یادی ودانۍ کې د پلاسټک تیلو کارخانه وه، او د لاهور د پولیسو په وینا چې په دې کارخانه کې د یو نیم سلونه واخله تر د دوه سوه پورې مزدورانو کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي، پخوانی پاکستانی ډیپلوماټان د هند د دې اقدام په اړه خبرداری ورکوي او وایي کابل ته د هندیو وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اژانس د ځینو افغان او هندي چارواکو لکولو وویل نوې ډیلی کابل ته جنگي هلیکاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات وسي او د هغوی نفوذ کم کړل سي. پر دې موضوع پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وایي له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامي وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوې ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوسه شوی وي، او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگیدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی، وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز.
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اولی ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر دولس کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول، نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای سي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې آخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوي چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هسې معنی لري لکه په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو، نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېرې خطرناکې او ویرونکې نتیجې لرلی شي.
پامیر ساحلو ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په یو رسمي سفر سبا یعنی د یک شنبې پر ورځ هندوستان پایتخت نوی ډیلی ته ولاړ سي. له حنیف اتما سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی هم ملګری دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار سفر د سیمه ییز همکارۍ د اصل پر بنسټ دی.
حنیف اتمر با د یو افغان هیات په مشرۍ د یک شنبه پورز د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادي رډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره، هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
د افغانستان د لوړ پوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشۍ په پایل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. داسې ښکاري چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو وروستیو پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډېر نهیلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې وروستیو کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي وویل د پاکستان په شمول تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي، او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. نو ګنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حیثیت کې هم بحث او خبرې کیږي.
مخکې ویل شوي وو چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي رادیو ته وویل د دې هیلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې ک یو خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان له ازادۍ څخه د نوړه ګټې پورته کولو تور پور کیږي. دا چې د بیان ازادي څه حدود لري او په پاکستان کې د رسنیو د نظام او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد دي کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پورې کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولې دي.
پاکستان کې صحافیان هغې ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغې له کول په کار دي، څه نه دي کول په کار، خو چې څه وکړي دا شي او په هغې باندې ریئکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو که نو کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت یو انډسټری ده او دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډسټری ده، د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټس چې کوم دی جوړوي، خو هغې نه اداره نه ده جوړه شوې. او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاق وي، د هغې یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هره ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیولو سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري که چیرې خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ذمواري سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو جو ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ استعمال کریں
چکل تاسو په ذمہواری سره له آزادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو که چیرې ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
که څه هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره سته، خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي، نه د حکومت خوشۍ ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې که څه هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوښښ او خپرونو ضابطۍ اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطۍ اخلاق جوړ کړي.
پرېس لپاره په کار نه ده چې ضابطۍ اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطۍ اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت سره جوړی. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت دپاره ضابطۍ اخلاق نشي جوړولی. دا خو پکار ده د پاکستان کې د جرنلستانو یونینز دي، دا د هغوی کار دی چې هغوی په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي، یو اکسټینسیو ډیبیټ. په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامل وي، په هغې کې میډیا هم شامل وي، په هغې کې پارلیمنٹ هم شامل وي، او په هغې کې اکیډمی هم شامل وي، او دا هغه ډیبیټ پر رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره موږ به څه کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې ځورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او تورې پورې کړی چې د حکومت روان حکومت د هم د نور حکومتونو غوندې له میرټ یا معیار څخه سرغړونه کوي او د ان ټي اس یا د امتحان اخیستلو نېشنل پروګرام چې دی په هغه کې کامیاب سو امیدوارانو ته خپل حق نه ورکوي. بل خواته پر همدې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې هم بحث شوی دی. خدای نور نصر په دې اړه نور حاله کوي.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ګڼو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ سوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. د زده کوونکو د ان ټي اس لدارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پاڼې هم رسنیو ته ښکاره کړې چې پکې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول سوی. محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال راډیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو شوي دي په دا کې د پښین بالخصوص د خانوزۍ تحصیل د هغې علاوه د لورلایي سه د ژوبه سه د چمنه سه او په بلوڅۍ سیمه کې د موږ سره د نوشکي او د دالبنیانو سه باقاعده په دا مظاهره کې داسې کسان ولاړ دي چې د هغو خوندې دي، د هغو ورونه دي، هغه کینډیډیټس په خپله دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی تم نمبر والا ته خو پوسټ ورکړی دي، کم چې پر اول دویم دریم څلورم نمبر راغلی دي هغه ته ویلي چې اسادا یونین کونسل نه دي، یا د جی ای ټی یا د جی ویچ ته کم پوسټ غواړي، دا موږ سره ستنه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج وروسته د جمعې په مازیګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزیشن یو شمېر غړیو پر حکومت او د ان ټی اس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړي. د اپوزیشن غړی عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې ښوونکي هم لګولې چې د ده په خبره هغوی خپل نمونه نسی لیکلی. مراد خاتون چې د نېشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده، هغه دلته د اسمبلی د ښځینه غړیو په مخ کې راوغواړی او یوازې دې دا ولیکي چې زه پلانکی یم، موږ ته بیا د یوې ښوونکي په حیث قبوله ده. که دغه ډول برتیان یې کېږي نو د تعلیم بیړه به اگر کېږي نه نو څه به کېږي. بلې خواته بیا د دې په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړیڅي د اسمبلی غړو ته وویل دوی ته د تعلیم په څانګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې سوې، خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتي کړي. که چیرې تاسو همدا نه راته په ګوته کوئ نو کیدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نسي. زموږ سیستم سمیدلی نسي او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نسي کولی. لاکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څانګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاته سوي دي. د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکې په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سوي وي نو سم له سره به یې پلټنې کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مومند او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی وای چې یخنی زیاته سوی ده او د هغوی کورونه وران سوی دي. د حکومت لخوا ورته کومې خیمې نه دي ورکړل سوي او ماشومان، زنانه او مشران خلک زیات ناروغ دي. دوی د حکومت څخه د خیمو په ګډون د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. شانواز ترکزی پری رپورټ لري.
دا مهمن او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلی ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخته یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلي. د دغه کلي سپینګری سید معروف شاه وایي بیا مې د محمود ایجنسی د تمنزو د اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمې یې ورته لا هم نه دي ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلې ده، نه حکومتي امداد راغلی دی، نه بلکم داسې یو اډ موږ لیدلی چې هغه د حکومت طرف نه د خلکو لپاره په دې ریزرو پکې راغلي او داسې خلک خو نشته چې هغه په کلاب اسلام پراسه دي. خو هغه د کلاب اسلام برابر څه کوي چې هغه یا د رشته دار کو پراسه دي، یا د اور په کوټه کې پراسه دي، یا د ګاون په کوټه کې پراسه دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وایي چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي.
یو حکومت راځي او دغه انتظار یې کوي او دغه پولیس کمینانو داسې توجه نه ده ورکړي چې یو شی راشي او هغه چې څنګه چاته میله شي. نو حکومت صرف راځي او څو ځله انتظار خو شی دومره نه میله کوي. اوس وخت دی سامانونه د خپل پردي کچې ده وړي په سیمه کې کومه خوا اوچا د خپل پردي دی کاکانه او ماشومان یې د بل چا کېنه وړي او په خپله باندې غریبانو چا کم پاتې بس یوه کوټه کې را جمع شوي. څوک کوټه نه شي په منډو کې په تکلیف کې چې کمیانو پر هڅه کې را تاو کړی او استاد کې
د اف ډی ایم ایم اومند ایجنسی د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو او د دغه زلزله ځپلو سره مرستې کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوي هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د غرمې 12 نیم بجې سوې. له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانی پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مایده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا مایده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې یې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 8 ته رسېدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان محمد علی احمدی پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب و. تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته اوسنی امنیتي حالات له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوجي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه به په ویرجینیا کې په سزا محکوم شي. د فرانس خبری اجانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوي الوتکې پر توري بکسې یا د معلوماتو د جمع کولو بکس په اړه پورونیو څېړنو څرګنده کړي چې په دغه الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې وه. او چین او تایوان مشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کړي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاوه. اوس هم د پاکستاني کورنۍ ورځپاڼو کتنو پر لور ستاسو او سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره د یوې غوره کړنلارې جوړولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې مخکې لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شوه. خو که وکتل شي نو د دې لویه وجه دا ده چې دواړو هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورتحال دی. ادارې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکی او په کارکونکو حمله او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لرکې شوی وو نو کې دیشي اوس ته هیوادونه لپولی او پاک ملکونه وو. ادریا اخر کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمه ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده. خو که دې فیصلې ته عملی شکل ورکړې شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یوه مهمه خبره دا هم ده باید چې دې لړکې د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورځپاڼو خپلې ادارې د IMF لخوا د قرض په لسم قسط لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د بجټ خسارې او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود IMF په لسم قسط جاري کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسي سازو د پاره یو لویه کامیابي ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د IMF مشن پاکستان کې مشر وویل چې د پاکستان معیشت کې اوس ځینې کمزوری دي د کومې د لرې کولو چې ضرورت دی. دراز اسحاق ډر دغه کمزوري ومنلې خو زیاتې کړه چې د بجټ خسارې کمول د پاره اخراجات کم کړی شوي دي. د افراطي زر شرح 3.1% ته راوستل شوې ده. دا شند زر مبادله ذخیره 40 اربونه اوړېدلې دي او ورسره ورسره نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک نه په شریکه د 900 میلیون ډالرو قرض میلاوېدو هم امکان دی. دریا اخر کې لیکي چې بهشکه د موجوده حکومت معاشي پالیسي د ستاینې وړ دي چې دې تیر دوه نیمو کالو کې د اقتصاد د استحکام دپاره ښه کارونه کړي او د توانایي بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهمې منصوبې شروع کړي. خو په کار دي چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپلو خپو ودروي او د دې دپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروري ده.
کریسچن ساینس مونیټر ورځپاڼه لیکي چې په لاهور کې د پلاستیکو د یو فیکټري چت راپرېوتو په پیښه په حقیقت کې خبرداری دی چې په دغه هیواد کې د ودانیو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدو د سولې خبرې اترې اغیزمن کولای سي. د دې لیکنو لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاسټکو د یوې فیکټری د چت راغورځېدو پیښې وروستو امدادي هلو ځلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د شلو نه زیات کسان مړه شوي او له ملبې نه تر سلو پورې کسان ژغورل شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2013 کال کې په بنګلادیش کې په یوه کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروستو صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقونو د فورم ویان دی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ راپریورتو پیښه په حقیقت کې خبرداری دی چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي، دا نه چې په دې خبره دا هر څه هیر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورځپاڼه د رویټرز خبري ایجنس په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا له پامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغو کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2014 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوی مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروستو اختلافات نور زیات شوي. ورځپاڼې د افغانستان د یو څیړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړي او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثره کېدی شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېرو ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملا محمد رسول ډلې سره به یو څو سبه جنګیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې له منځه یوسي، خو د دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نورې ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو مشر ینس تونتلبرګ ویلي چې د بالکان او مشرقي میډیټرینین ترمنځ د روس د مخ په زیاتېدونکي پوځي موجودګۍ مخه نیول پکار دی. د ده په خبره هغه ځکه چې له دغه ځایه ماسکو کولی سي چې په یو بحران کې د ځینو مهمو ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. په دې اړه زموږ همکار اسرار مومند د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ وړاندې کوي.
تیره ورځ په پرتګال کې وی خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ناټو مشر وویل د 28 قومونو اتحاد ته پکار دی چې په مشرق کې هغو غړو هیوادونو ته باور او اطمینان ورکړي. څوک چې څه وخت د روس اتحادیان وو خو اوس په یوکران کې د ماسکو تر مداخلت وروستو له روس څخه ویریږي. په داسې حال کې چې د روس له غرب سره اړیکې خرابې شوې دي، دې هیواد په خپله کلینین ګراد علاقه کې پوځي موجودګي زیاته کړې. د روس لرې پرته علاقه کلینین ګراد ته د پولینډ او لیتونیا ترمنځ پرته ده. روسو تیر کال د یوکراین کرایمیا سیمه له ځان سره ملحق کړه او همداراز د تور سمندرګي په سیمه کې یې خپل حضور زیات کړو. البته په دې کال کې یې په میډیټرینیم د شام له بندرګاو سره خپل ځواکونه هوایی او سمندري جازونه هم ځای پر ځای کړي دي چې دا رنګ د خپلو اوږدمهاله ملګري شامي ولسمشر بشر الاسد مرسته وکړي. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ خبرداری ورکړی چې روس په ورته کارونو کولو سره غواړي چې د مهمو ستراتیژیکي ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. نوموړی وایي باید چې د ناټو غړي هیوادونه دا خبره یقیني کړي چې په دې بدلیدونکي ماحول کې دوی خپل مشن پر مخ بوتلی شي. سټولټنبرګ وایي باید چې دا خبره هم یقیني کړل شي چې دوی د روس د دغه صلاحیتونو د راکمولو جوګه دي او دا رنګ ضرورت پیښ شي نو دوی خپل ځواکونه هم ځای پر ځای کولی شي. په اسپین کې د ناټو لخوا د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی پوځي مشکونو تر کتو وروسته د ناټو مشر دغه څرګندونې کړې دي. ینس سټولټنبرګ ویلي دي د دوی په اجنډا کې اوس دا خبره شامله ده چې څرنګه په بالکان، تور سمندر او په میډیټرینیم کې د روس موجوده رول راکم کړل شي یا ورسره څنګه چلن وشي. د ناټو د مشر لخوا دا څرګندونې د هغې پوښتنې په غبرګون کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوي چې ناټو هغو مشرقي هیوادونو ته د باور ورکولو لپاره نور څه کولی شي کوم چې په سیمه کې د روس د مخ په زیاتېدونکي رول له وجې اندېښمن دي. خو ینس سټولټنبرګ ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی دغلته کې پوځ لري او د ده په خبره د یوکران بحران تر شروع کېدو وروسته دوی د ناټو د ځواکونو هوایی جازونو او سمندري جازونو د ځای پر ځای کولو کار تیز کړی دی. د ناټو مشر وایي دوی له وړاندې خپله موجودګي زیاته کړي
او په نور زیاتولو یې هم غور پیل کړی. په اټلی، سپین او پرتګال کې د ټرایډن جنگ چر په نامه د ناټو 15 ورځنی پوځي مشکونه تیره ورځ پای ته ورسېدل چې پکې شپږ د زر عسکرو برخه درلوده.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال راډیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت لا سانتیاو به برخې دي. دوی وایي په سیول روختون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا دوایان پکې ترلاسه کیږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت کې هم پکې په سمه توګه درملنه نه کیږي. فرهاد شنوار پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې په روختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا د بیان هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روختون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وای.
نامه یې سرکاري اسپتال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې هغه غره وستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخو چې پخپلا په یوه کوټې ته هغه غا ونی وو په کوټه مې لوګي ډاکه کړه. اس بوې بیا خوړلو مخو میاشو نه په مری او تش لوګي دي. هیڅ اثر یې مونږ کړو آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته یې چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو هغه دوایې یا ډاکټر وی چې دستی ستن من خو په وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیوتنان چې کوم دی هغه ملکونو خلک دي پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک دی کولای شي، نه د وزیر پښتنه څوک دی کولای شي، نه د وزیر چې کوم دی څه حل یې شته. لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دي، حساب کتاب دی. نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاتال دی، نه پکې دوایګان شته، نه پکې ډاکټران شته. په کار داسې و چې اسپاتال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانغه یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاتالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګي په کوردو چې ګوته سیستم لګيږي.
او د جمرود یو بلتن شیر محمد وای
علاجونو تم خ ضرورت ته ډیرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویرې نه نه بوسو هغه وینې مینې یې پاکې کې نور هیڅ هم پکې نشته. بازو ته چې ویره سوا هغه ته کمپلیکس ته یا شرفو ته نو بعد غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي. حقدار چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا سپاتال کې او د وایګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی.
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړې. نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر را تماس ونیسی. د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړای شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د کونړ ولایت په شونځو کې روغتیایي کارکونکو د پولیو پر ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل کړی او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعال ساتلې ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونځي او تنوستاز وایي چې وخت به وخت روغتیایی کارکونکي ورپیخیږي او شاګردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي.
دغه یو
کس چې دغه ځای کې ستاسې څه په ګاون کې دی تاسو وینئ په خپړو باندې ځي په لاسونو باندې داسې روان وي هغه په پښو باندې تللی شي چې نه شي تللی نو د دې دپاره موږ او تاسې له څه کول په کار دي
دی وایي چې په کونړ ولایت کې ښوونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې اهمه پوهاوی تملا تړلي او هڅه کوي چې له سیمې څخه دغه نا علاجه ناروغي ورکه شي
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامې پوهې په باره کې دغه ټولې خبرې کوي د دې سپروایزران هم راځي
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو ښوونکو ته سپارښتنه کړې چې په ښوونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت امیر سره همغږي یو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکترانو ته پلان ورکړی چې ښوونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د زموږ کارمندانو خپله ضعیفي به وي خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمې په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسي
ډاکټر اساق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
افغان ولسمشر غنی لوګر ته د یو سفر په ترڅ کې ویل دي چې هغه کسانو چې هر څوک وی په دې ولایت کې امزکه غصب کړي او بیا یې په خلکو خرڅ کړي ونیسي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي نور حال لوګر زموږ د همکار داوود طفان په دې رپورت کې ورو
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواکمنېدل دي د ده په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصلې لنډې کړي او څوک پرې نږدي چې د هیواد علما کرام وځوروي او چاپې پرې ووهي
اول هدایت داو چې هیڅوک د علماء کرام باندې چپه نچي
نوموړي دا موویل چې په دې ولایت کې ډېرې ځمکې دي او د ځمکو د اراضۍ مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې دقیقه سروې او څارنه وکړي او له هغه وروسته غصب شوې ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي ولسمشر غني په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته یې ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅې کړي ونیسي
هدایت معینیز که اشخاص غریب اشخاص بی بساعت که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند در استقامت
دولتمشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي د دې ولایت والی ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسایل له نږدې وڅاري د لوګر والی محمد علیم فدای دولتمشر د سفر په اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل ولسمشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر
کې وي.
د دام ویل چې د مسائنک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غځېدلې لوی لارې د جوړېدو په اداره کې د نویو تغییراتو په اړه د ولسمشر سره په اداري او نظامي ناسته کې خبرې وشوې.
دوی نن ولس ته ډېر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې د ډېر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده، او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې، او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پرې مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال راډیو.
السلام علیکم.
دا مشال
راډیو.
00 20 22 11 22 11. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ته ترسره کېدو قانوني وخت کمه موده پاتې شوې ده، په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو بهیر یوې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. هغه کمیسن چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی وای، په دې برخه کې په شدت کار کوي. نور تفصیل اجملان درکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار خوښ نه کړي. ښاغلی توحیدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل کار د لومړۍ مرحلې له ترسره کېدو وروسته دا مهال په دې درې موضوعاتو په شدت کار کوي. همدارنګه موږ د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو، د محلي شوراګانو او د ښاروالیو پر انتخاباتو هم کار کوو. د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د موازي نظام سربیره چې مخکې مو وړاندیز کړی و، پر یو بل وړاندیز د څو اړخیزې نمایندګۍ انتخاباتي نظام په نوم کار کوو. موږ هیله من یو چې د ولسمشر د دریاتیایمې ګڼې فرمان سره سم به د قوس د میاشتې تر پایه پورې خپلې بشپړې طرحې ولسمشر ته وسپارو. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي، او خلک د انتخاباتو د راتلونکي په اړه شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډلې اجرایوي رئیس یوسف رشید سمو د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون منل شوو طرحو د عملي کېدو لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي. دا انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی هم ټینګار کوي چې د دوی د منل شوو طرحو سره سم د حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ګامونه چټک کړي. نوموړي که څه هم ومنله چې ښایي دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي، خو ویل د افغانستان حکومت پرته له دې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي بله چاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا مقننه قوې مشروعیت له لاسه ورکړی او د قضایه قوې ټولو غړو هم د باور رای نه دی ترلاسه کړي چې ورسره د ملي والد حکومت مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي د اساسي قانون د لویې جرګې د جوړېدو لپاره هم په وخت راتلونکو انتخاباتو ترسره کول مهم وبلل.
دی
وایي حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته بله چاره نه لري. د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي توافق له مخې له پیل څخه دوه کاله وروسته او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو له انتخاباتو وروسته باید د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شي. څو چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه وي شوي، د اساسي قانون لویه جرګه هم نه شي جوړېدای. نوموړي ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې کار په پیلېدو دی او ټینګار یې وکړ هر څومره زر چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران وټاکل شي، هومره د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ مخه نیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور سمو د مخکې ویلي و د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی او یوازینی ټینګار یې د کمیسیون د غړو پر بدلون دی.
دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
ګارډین روس پاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. روس پاڼه لیکي ایران دا وکوي چې یوازې شامیو امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنګېدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي، خو حقیقت دا دی چې له دوو ښارونو ګڼ افغانان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنګېدو لپاره ګماري او دعوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپېڅلی کار دی. ورځپاڼه لیکي ایران په شام کې جنګېدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنۍ تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وعده ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري اژانسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي، خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دعوه کړې چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي، خو په جګړه کې د افغانانو کارول ښیي چې تهران نورې لارې هم کاروي. ګارډین ورځپاڼه وایي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایراني ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورځپاڼه وایي ایران له 300 کلونو کم عمري افغانان هم په شام کې د جنګېدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازتنامه ولري. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایران هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
مخنور پس دیواره مخلوقات مات مات مخنور پس دیواره